دا مشال لري دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز مجید بابر درته هر کله وای په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي کولمړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر او
سلیم شیرون بید مشال د خبرونو سر ټکی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست له څلورمې ټولې ضلې ته غځېدلی. تېره شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلی او 14 نور ژوبل کړي دي. ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي 10 وسله والې نیولي چې د محرم په میاشت کې یې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست له څلورمې ټولې دلې ته غځېدلی. د اگست په دویمه له دلې انتظامیه سره د عثمانزۍ قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په درېمه د عثماندو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوام، میرامشاه، رزمک، دیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناستې پیل کړي. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټرافیک لپاره بندي شوي. د احتجاجي پرلت یو منتظم احمد الدین تېره ورځ مشال لري ته وویل چې د حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو د پوخ ډاډ پورې به دا احتجاج جاری وي.
منځای قبیله او چې سمرا کومینالی پوزیشن شې سمرا تنظیمینالی تاجر برادری دو دلتا ترانسپورت یونین دا درنګې کرشپرنټه ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په اوپر پټکی باندې پټتی دی وا پر کړه کړي د چمیش امن وړي د وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټوې تړلې دی چې سمرا مارکیټینګ دی سمرا بازورینا دی وړ دی کاغړ دی دا ټول مشټړلې دی سینا بارګینې دی ټول مشټړلې دی.
دا احتجاجي پرلت پس له هغه پیل شوی وو چې د جولای په 14مه په یو هدفي برید کې د جمعیت علما اسلام فیډل یو ځای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نومان ووجل شول. د شمالي وزیرستان انتظامیه څو ځلې له پرلتوالو سره خبرې کړې او هغوی ته یې د امنیت ټینګولو باور ورکړی، خو پرلتوال وایي چې تر کومه د هدفي وجنو بریدګر نه وي نیول شوی او انتظامیه ورته د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ نه وي ورکړی، احتجاج به جاري وي. د مشال ریډیو د شمیرو سره سم په روان 2022 میلادي کال کې په هغه سیمه کې 50 هدفي بریدونه شوي چې پکې 38 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیس دعوه کوي چې د قاری سمیع الدین، قاری نومان او د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د 50 ځوانانو په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصلې محفوظي کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په څلورمه مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر په 14مه په کومه مقدمه کې نیول شوی و. په هغه قضیه کې نن عدالت خپل پریکړه تر اګست 19مې پورې محفوظه کړې. دا راس په یو بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پریکړه به د اګست په 13مه اورول کیږي. په علي وزیر تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تنظیم شو جلسو کې د ریاست پر ضد د کرکې زیاتولو ویناګانې کړي، خو علي وزیر دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. تېره شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چاودنې یو کس وژلی او 14 نور ژوبل کړي دي. پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې ناسرګند کسانو د 14 اګست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو په یو دوکان لاسي بم وغورځولو. د دغه پیښې زخمیان د کوټې سیول روغتون ته رسول شوی. د روغتون د ویان وسیم بیگ په وینا یو کس په روغتون کې ساور کړی او 14 نور ټپیان دي. پولیس وایي د پیښې وروسته دوه وسلوال کسان د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې. حکومت وایي د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو فیصله کړې ده. دا خبره د اطلاعات او خپرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوې پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغې وویل د قانون او عدلي وزارت به د ټولو قانوني اړخونو له څېړلو وروسته د کابینې راتلونکي غونډې ته دا ډیکلریشن یا بیان وړاندې کړي. پاکستاني ورځپاڼه ډان خبر ورکوي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ سره تړاو لرونکو د قومي اسمبلۍ د غړو یوې ډلې تېره ورځ د اګست په 14مه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عوامي څوکو لپاره د نااهلۍ کېدو ریفرنس جمع کړی. بلخوا پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره شپه د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې په 2012 کال کې د بهرنیو کمپنیانو نه چندې اخیستل غیر قانوني نه و او دا قانون په 2018 کال کې جوړ شوی چې پر دوی نه لاګو کیږي. او وروسته خبر دا چې ایران وایي اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي لس وسلوالي نیولي چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو. دا مراسم له جولای له دیرشمې څخه پیل شوي دي. د ایران د استخبارات وزارت د اګست په څلورمه په یو بیان کې نیول شوي کسان د تکفیري صهیونیستي ترهګرو په توګه وپیژندل او اسرائیل یې د هغوی په ګمارلو تورن کړو. وزارت د داعش د تورونو وسلوالو نومونه نه دي په ډاګه کړي او نه یې هم ویلي چې دوی چېرته نیول شوي دي. فارس خبري ایجنس چې د ایران د انقلابي ګارډ سره تړاو لري دا بیان خپور کړی او پکې ویلي چې دا کسان له چاودیدونکو توګو مخابراتي وسایلو او وسلو سره نیول شوي دي. د بیان له مخه په تیرو درې ورځو کې دا کسان د هیواد په غربي او جنوبي سیمو کې له دوو ساحو نیول شوي. وزارت وایي چې په یوه سیمه کې انخته وشوا چې پکې نیول کېدونه مخکې مشکوک وسلوالو د ډزو په تبادله کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي جوبل کړل. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. که چېرې سره باندې ګړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري او په سیمه کې ټولې لارې تګ راتګ لپاره تړل شوي. د سیمې تاجرانو هم په پرلت کې د شاملېدو فیصله کړې. دا پاکستان وفاقی حکومت د ټاکنو کمیشن پریکړې په رڼا کې تحریک انصاف ګوند پر ضد سپریم کورټ ته د تلو فیصله کړې. آیا له بهره د سیاسي ګوندونو ته چندې ورکول جرم دی کنه؟
basically foreign funding is not a crime aga jurum lade jurum sikunde aga jurum aga de kitata ya ye pese der rape ke der ki
earning har walat ke latir kar pa nisbat sa kal da shat mucho hasilat azjat chi bidi
د امنیت دراتلو سره سم د پاکستان هیواد یا ګاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاته مچو ورودنه کې بوختو ډیر وانان را خپل فرمونه افغانستان ته راوړل.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غوږی د شمالي بلوچستان د اوتمنځي قبيلي د جرګي په اعلان د اگست له 16 می د هغې ضلع په ټولو تحصیلونو کې ځای خلکو احتجاجي ناشته پیل کړې دي. پر لطوالو سیمې ته د ورتک ټولي لارې تړلې دي. د مقامي انتظامیه او پر لطوالو ترمنځ په میرلي کې څو واري مذاکرات هم شوي ول خو بې نتیجې پایته ورسید. د جرګې مشرانو ویلي چې تر هغې به د سیمې ټول سړکونه د تګ راتګ لپاره تړي تر څو ورته فوج د امنیت باوري کولو ډاډ نه وي ورکړی. بلخوا د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر د اګست پر درېمه خبري غونډې ته ویلي ول چې 15 بریدګر یې نیولي دي چې د دوی په خبره د قاري سمی الدین او د ځوانانو سازمان غړي په هدفي برید کې وژلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام د شمالي وزیرستان دوه مقامي مشران د جولای په 14مه په میرلي کې په نخښه شوي ول چې پر ضد یې د جولای له 18مه پر لټ روان دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنۍ پر ضد اوتمنځي قبیلو پر لټ دوام لري او د پرونه وزیرستان ته تللې ټولې لارې د ټریفیک پر مخ تړلې. ورسره د میرام شاه میر علي غلام خان او د داخل ټول بازارونه تجارتي مرکزونه هم تړلې دي. وایي چې تر څو یې حکومت نه د امن باوري کولو پوخ ډاډ نه وي اخیستی احتجاج باید دوام لري. دغه ګام وروسته لاغې پر لټوال واخیستی چې د اګست په دویمه نیټه یې د انتظامیه سره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدی. اوس دغه پرلت یوازې په میرعلي نه بلکې د وزیرستان میرعلي سپینوام شوادیګان د تاخیل میرامشاه او رزمک کې د جرګې په اعلان ځایي خلکو پیل کړی او خپلو خپلو سیمو کې په پرلت ناستی سړکونه یې تړلي. د پرلت یو منتظم او جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر احمد الدین بیگاش په مشال ریډیو ته وویل
منځای قبیله او چې سمرا کومینه دی پوزستان شه سمرا تنظیمینه دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټ ول دی مادنیات ول دی مینرلز دی دا ټول په یو پټکی باندې پټتی دی وا پر کړه کړي د چمیش امن غوړي د وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټوې تړلې دی چې سمرا مارکیټینه دی سمرا بازارینه دی وړه دی کاغړتی دا ټول مشټړلې دی چې سینا برګینه دی ټول مشټړلې دی چې سپېرې مشته حکومت دغه یقین نوی رو کړه چې امیر دینه د امن پر واسطه شه مخلصي او میر امن ورولي او دغه یو مطالبه چې میر امن غوړي.
یاد پرلت کې وزیرستان تاجرانو، سیاسی اتحاد، سیاسی او سماجی تنظیمونو او عامو خلکو د اوتمانځای قبیلو جرګې پریکړه تایید کړې. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه غړی امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړې سره متفق دي، د ځان او مال ژغورنه غواړي.
تاجر برادری باقاعده چې کیمادو اعلان وکړ سره ټول وزیرستان چې کیمادو چې سمه تاجر دا کده ګلم خون بزور دا کده میرلی بزور دا کده میرم شاه بزور کده تخیل بزور ا مکمل مشتړلای دا میر د احتجاج اعلان دا احتجاج لري دا چمیز غوری چې دا ټارګټ کلی چې کیما دو وزیرستان شه ختم شي، بدمنی ختم شي.
یاد پرلت ورسته لاغه پیل شوه چې د جولای پسور لسمه نیټه وسلوالو په میرلی کې د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمیودین او د ګون بل منتخب کونسلر کاری نومان پر ډزو ووجل. پرلت والوی چې غوی د دې وژنو په شمول د ټولو وژل شو حساب غواړي او په دې کې د ککړو کسانو گرفتاری غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان په ګډه خبري غونډه کې د اگست په دریمه نیټه وویل چې پرلتوالو سره یې څو ځله خبرې کړې، د امنیت ټینګولو ډاډ یې ورکړې. د کاري سمیع الدین کاري نومان او وزیرستان ځوانانو سازمان وژل شو پنځه ککړ کسان یې گرفتار کړي چې ورنه پلټنې روانې دي، خو هغوی میډیا ته وړاندې نه کړل نه یې دا وویل چې چیرې یې ساتلی. مرستیال کمیشنر او د پولیسو مشر دا هم وویل چې روان کال 115 هدفي بریدونو ککړ او نور وسلوال پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي، 200 سلور نور د وسلوالو سره مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. سیمه کې د تورو شیشو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړې، په بازارونو کې سی سی ټی وی کیمرې لګوي، د پولیسو پیکټې تیاریږي، د امنیت ټینګولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ورته تاسو غوږی په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې فیصله محفوظه کړي چې د اگست په 19 به اوروي. د علي وزیر پر ضد مقدمو کې د اگست په 4 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې اوریدنه وشوه. دا مقدمه په 2006 کال دسمبر میاشت کې د کراچۍ په سوراب بورډ کې د علي وزیر پر ضد جوړ شوې وه چې په نوموړي د ریاست ضد تورونه دي چې هغه ردوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د علي وزیر وکیل خادر خان ایډوکیټ د اگست په 4 مشال ریډیو ته وویل علي وزیر چې په لومړي ځل په 14 دسمبر کال 2006 کې په کومه مقدمه کې نیولې شوی وو په هغه قضیه کې عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی دا او د اورولو لپاره د اگست 19 نیټه ورکړی دا.
یو یې اړمنه کیس او په کم کیس کې چې د پیښور نه نیولې او راوسته او داو د سوراب ګوټ د جلسې متعلق چې سوراب ګوټ کې دیو جلسه کړې وه او په هغه کې د ریاست او د ریاستی ادارو خلاف تقریر کړو او تقریر سو هغه خوب سره پاغه کې یو غټه په ویل چې موري لنډه ټوپک میرا کا سما وطن ته پنجابیان ناغلی دي نه هغه کیس چې د غیب سماعت مکمل شو ټول غوان به کې تیر شو نن د حتمی دلایل چې ما به کې خپل دلایل پرونه بل او رس ور کړو نیم او نیم پاتې شو هغه دلایل مانن خپل مکمل کړو او هغه سره سره سرکاري وکیل مخبل دلایل مکمل کړو او دا کیس وسراغه فیصله لا د 19 تاریخ ته وزن دی دو چې 19 تاریخ باندې بعد د دې کیس فیصله اور ویل کیږي.
دا مقدمه د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او نور پزت په 1 دسمبر کال 2020 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج کړی شوی و او تور په لګولې شوی و چې جلسه کې د پاکستان د ادارو فوز رینجرو او د پولیسو په ضد د سپکاوي او کرکې ډکې ویناګانې کړي. خو پی ټی ایم او د علي وزیر وکیل وار په وار دغه تورونه رد کړي دي او بیا په یاد مقدمه کې چې د ترهګرۍ ضد عدالت او سن های کورٹ څخه د ضمانت خواص رد کېدو وروسته د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزا ججانو بنچ علي وزیر ته په 13 نومبر 2021 کې ضمانت ورکړی و. خو علي وزیر چې په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه و شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د اګست په 4مه بیا یاد عدالت د علي وزیر په ضد په یو بله مقدمه کې د ضمانت په خواص هم خپل پریکړه محفوظ کړې ده او د اورولو لپاره یې د اګست 13مه نیټه ټاکلې ده.
گورنر میٹنگ کے دو دا بورڈ ویسن تانے پہ حدود کی پیو فلیٹ کی نو پا آغی کی دا سلورم کیس تے اخیرے کیس پاتے دے پا آغی کی زمانت تو نن اوروان ہوا تقریباً 2 میاشتے اوشوی دا دے خبرے چی دا غیر زمانت باندے فیصلہ نکی گی نن پا آغی باندے ما خپل بیس مکمل کو او سرکاری وکیل پی مخپل بیس مکمل کو دے نوران دے آغا سلور یا پینزا ایڈجورمنٹ سا غستی ہو چی فائل ما سر نشتا بیا چی فائل را غیر چی زوتا تیار نیما بارال نن آغا خپل دلائل مکمل کرو او پا آغی کی اتلسم تاریخ کې خودو چې په 13 تاریخ باندې و دا غي فیصله اورول کیږي.
د علي وزیر په ضد چې په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواص د ترهګرۍ ضد عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی ده. دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نورو کسانو په ضد هغه وخت درج کړی شوی و چې پی ټی ایم د کال 2013 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره د کراچۍ پورت بیسن سمیتا د کمپاین لپاره تللی و او بیا پولیسو په دې مقدمه کې روان کال د مای په میاشت کې د علي وزیر گرفتاری خودلې و. د قادر خان اډوکیټ په وینا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې 4 مقدمه جوړې دي. علي وزیر ته د 2006 کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي او بیا د کال 2013 د شالتیپ ټاون په مقدمه کې د مای په 11مه سن های کورټ ضمانت منظور کړي وو او بیا د کال 2019 د سوراب ګوټ په مقدمه کې 13 میاشت د جولای په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم روان کال په فروری کې په کراچۍ کې د سنې سملای مخېتا وګد احتجاجي پرلت وهلی وو. د دې ترڅنګ پی ټی ایم په کراچۍ، کوټه، پېښور، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان کې 100 ځلا احتجاجي جلسې او مظاهرې هم کړي او د حکومت او ریاستي ادارو یې غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم مخکخ او په قومي سملای کې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندان څخه راخوشې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
MASHALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوی تاسو وګورئ، د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي چې د ټاکنو کمیشن د فیصلې په رڼا کې تحریک انصاف ګوند پر ضد قانوني کاروایی کوي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اګست پر 2مه ویل چې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند له بهره د ممنوع چندو ترلاسه کولو تورونه ثابت شوي دي. کمیشن په دې اړه تحریک انصاف ته د لامل ښودلو نوټس هم ورکړ چې ولې نه دا پیسې ضبط کړل شي. وفاقي حکومت وایي تحریک انصاف ګوند پر ضد به سپریم کورټ ته ځي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د ټاکنو کمیشن دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې له قانوني سرغړونه نه ده کړې او ګوند ته په 2012 کال کې له بهره چندې ورکړل شوې وي چې په هغه وخت کې دا قانون نه و. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف په ضد د کاروایی فیصله کړې چې دغه ګوند نه قانون وګرځول شي او دا ځکه چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب پوینا په دغه ګوند د الیکشن کمیشن په فیصله کې ثابته شوې دوی ته د هغه سرچینو نه هم پیسې ورغلي د کومې چې آئین او قانون اجازه نه ورکوي. مریم اورنگزیب د وفاقی کابینه د ونډو وروستو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس د اگست په سرور وویل
آئین کے مطابق قانون کے مطابق پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق
د قانون آئین سیاسی گندنو د قانون او د الیکشن کمیشن د قانون په مطابق د ڈکلریشن فیصله شوی سپریم کورٹ ته وړل شي او بیا د سپریم کورٹ اختیار دی چې ګڼت څه دی وشي او دوی مدا چې د کمیشن فیصله کې چې د جرمونو کوم مواد دي نو دا د ایف آئی اے قانوني کار دی ایف بی آر سٹیٹ بینک او نیب دی هم د دې پر اټنی وو
ہے یا نیب ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو
ڈکلریشن مانا تھا چی وگر زول چی یہ اگن قانون خلاف ورزی کرے ایف آئی اے مانا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آر ہاگا دارا چی ٹیکس نو ہم ونڈوی او نا قانون پیسے ہم ساری سٹیٹ بینک دولتی بینک او نیب مانا قامی احتساب بیورو مریم اورنگزیب په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې حکومت وفاقي تحقیقاتي ادارې ته وینا کړې د قانون په مطابق د پاکستان تحریک انصاف په ضد د ناقانونو پیسو د ساتلو او د خیراتونو پیسې چیرته کارولې پلټنې دی وکړي مریم اورنگزیب دا هم ویلي په دغه جرم کې چې څوک هم ککړ دي د هغوی ضد پلټنې شروع شوې دي مریم اورنگزیب زیاته کړې چې دغه کاروایی د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 د دویمې شپږمې پنځلسمې او اولسمې مادې د لاندې شروع کړې دغه آرډر یا قانون په 2002 کې د جون په 28مه جوړ شو چې په اتلس مادې دي او تر ټولو لاندې ور باندې د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان صدر پرویز مشرف نوم لیکل شوی مانا دا چې د نوموړي په منظوري دغه قانون تیار شوی د قانون په دویمه ماده کې سی نومې سیکشن کې لیکلي دي په بهرني فنډونو جوړه سیاسي پارټي او تعریف کې لیکلي هغه ګوند چې د بهرني هیواد د اثر د لاندې کار کوي او منظم وي او بل دا چې دغه ګوند د بهرني هیواد د کومې پارټي سره او یا حکومت سره الحاق لري د شپږمې مادې په دریم سیکشن کې بیا لیکلي د بهرني حکومتونو نه د نړیوالو کمپنونو پیسې اخیستل به منع وي په څلورم سیکشن کې لیکلي دي او که کوم ګوند داسې وکړل مالی شتمنۍ به د سرکار په حق کې ضبط کیږي خود پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای دغه قانون په 2012 کې جوړ شوی او د پیسې په 2012 کې ورلېګل شوی خو بیا هم د دین انکار کړي چې ګنې په ناقانون ډول ګوند ته پیسې ورکړي شوی د ویډیو لینک په واسطه د اگست په څلور م ماخام د ګوند کارکونکو ته خپل وینا کې وای دي
فورن فاندینګ یې ہے
دا وای فورن فاندینګ دا دی چې د بهر هیواد نه پیسې راوړي ځکه هغه ستا په پالیسی اثر غورځولی شي فارن فنډینګ دا دی چې ته د نړیوالو کمپنیو نه پیسې واخلي نو ځکه هم دا ممنوع پیسې ونډول دي خو د الیکشن کمیشن لخوا د اگست په دویمه خپل فیصله کې ویل شي پاکستان تحریک انصاف ته د غیر ملکی کمپنیو لخوا هم او د ځینو اشخاصو لخوا هم داسې پیسې ورکړې شوي چې د قانون په مطابق غلط دي کمیشن په خپل فیصله کې دا هم ویلي دغه ګوند ډیرو تنانو او یا کمپنیو لخوا د پیسو په منظمه ساتلو کې او بیا دا چې دغه پیسې دوی ته چاور لګري او چیرته خرج کړي معلومات د کمیشن سره شریک کړي نو د سیاسي ګوندونو د دغه قانون په 15مه ماده کې لیکل شوی کوم وفاقي حکومت وګڼل چې کومه پارټي ته د بهر هیواد نه په ناقانونه ډول پیسې ورزي او دغه د پاکستان سلامتي ته خطر جوړوي حکومت ډیکلریشن او یا قرارداد جوړول شي 15 ورځې کې درنه حکومت سپریم کورټ ته دغه قرارداد لګي او د عدالت فیصله به حتمي وي او که عدالت د وفاقي حکومت قرارداد برقرار وساته دا ګوند به ختم شي شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور
په روسو کې په پاکستان کې یو واری بیا د بهرنیو چندو اخستو یا فارن فاندینګ موضوع تود شوې ده او په پاکستان تحریک انصاف ګوند تورونه پوری کیږي چې له بهر یې پیسې اخستي خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړی دي د بهرنیو چندو تورونه په تیرو وختونو کې په مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي هم پوری شوې دي دا چې له بهرو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندونو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري او دا ولی د ګوندونو او سیاستوالو لپاره ممنوع دي په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې اورو
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه ایس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو او بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغسته بلخ د انتخاباتي قانون 2012 تر مخه هم ایس یو ګوند د بهرني فند اغستو اجازه نه لري خود اگست په دویمه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي په دې اړه د قانوني چارو پوه وکیل سلمان اکرم راجا د اگست په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپل فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستې
جس دورانیہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے.
پاکستان انتخاباتی کمیشن چھ د کم وقت پر اڑا فیصلہ را غلی دا حق وقت دی ہواد قانون نو پولیٹیکل پارٹیز کال 2002 بو پدی قانون کی بلشوی چھ یو سیاسی گنبہ د ملکی اگر ملکی کپنے چھا پیسے ناخلی پدی قانون کی بیا د غیر ملکی تن خبر نه ده شوی خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډډ یا بهرنی مرستو ترلاسه کوونکو پړه ول شوی چې یو ګوند له بهرنی تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهره مرسته ترلاسه کوونکی ګوند ګڼل کیږي. بل خو زمونږ د آئین د 15 آرټیکل 2 ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلولی شي چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کوي. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا 2 یا 3 میلیونه ډالر اخیستو سره یو ګوند د ملک د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کولی شي او کنه؟ موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتله کوو نو دا خبره مخې ته راځي چې د یو غیر ملکي نه یوازې پیسې اخیستل کافي نه دي، بلکې باید دا وکتل شي چې آیا داسې کار هم شوی دی چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف وو او کنه.
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورسخه اوغتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې منع کړي. تحریک انصاف ګوند ویلي و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا هم دغه کال په مئی کې انتخاباتي کمیشن خپل دریس تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري. تر هغه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیه بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واستوله. د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې نوې انتخاباتي قانون منظور کړي چې د پخانی اغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې په ګوندونو، سیاستوالانو، له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو، حکومتونو، ډلو، سازمانونو، شرکتونو د چندو پر اغیستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغیستو بندیز دی. د 2013 کال له قانون سره سم اغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارت ولري اغه البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. په پاکستان کې د قانون سازی او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمالې دی شي.
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منع دي، بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي. د خیر ښېګڼې لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمې نه دي، خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندې ورکول منع دي. له بهره راغلي پیسې د هیواد پالیسیانې او فیصلې اغېزمنولی شي او دې ته سیاسي رشوت هم ویل کیږي. پاکستان کې دننه کمپنۍ هم له قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نه شي ورکولی.
په پاکستان کې یوازې تحریک انصاف ګوند نه دی چې په د بهرنیو چندو تورونه پوري شوي. پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارٹی هم د بهرنیو مرستو له تورونو سره مخامخ شوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستيال مشر افضل خان وایي چې بهرنۍ چندې هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدای شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي.
ډېر اسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي، هغه ته فارن فنډینګ وایي. که د آی ایم ایف نه راځي یا فارن فنډینګ دی، که یو ایس ایډ نه راځي یا فارن فنډینګ دی. او عموما چې څومره د تھرډ ورلډ ممالک دي، غریب ممالک دي، هغه خو چلیږي په فارن فنډینګ باندې او من په قرضې باندې. خو دغه ممنوع نه دي، دا حرام نه دي، دا غلط نه دي. که دې استعمال صحیح یا غلط کېدلی شي، خو بیسیکلی فارن فنډینګ کرائم دغه جرم نه دی. جرم چې کوم دی، هغه جرم هغه دی چې تا ته سی آئی اے پیسې درکی، تالا را پیسې درکی، تالا کے جی بی پیسې درکی، تالا دے ایم آئی سکس یا موساد پیسې درکی. او هغه پیسې دې لپاره درکی چې ته په هغه ملک کې د غیر ممالک سے مفاداتو
د تحریک انصاف د بهرنیو فنډونو مقدمه د غوند یو بانی غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د دې غوند پر ضد دایر کړی و. تحریک انصاف د تورونه ردوي او وایي چې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي، خو حکومت او دغې اتحادیانو په دې وروستیو کې د تحریک انصاف ضد د کارروایانو غوښتنې توندې کړې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال لوته تاسو غوږی د روانې غړی نوې برخې ته را رسیدلی وو او په دوی منمه کې تاسو لپاره یو دوه ځانګړي رپورټونه هم لرو. په پیښور کې د غرمې دولسمې بجې شوې او پنجاب بابر هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو لاغنه د خبرونو لنډیز اورو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اګست له څلورمې ټولېدلې ته غځېدلی. د اګست په دویمه له دلې انتظامي سره د عثماندۍ قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اګست په درېمه د عثماندو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي، شیوا، سپینوا، میرامشار، ازمک، دیګان، د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناستې پیل کړې. بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټرافیک لپاره بندې شوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې دی امن پر ځای شي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړو د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې فیصلې محدودې کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په څلورمه مشال لري ته ویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2000 میلادي کال د دسمبر 14مه په کومه مقدمه کې نیول شوی و په هغه قضیه کې عدالت خپل پریکړه تر اګست 19مې پورې محدوده کړې او په بله مقدمه کې د ضمانت ورکولو پریکړه باندې اګست 14مه اورول کیږي. تیره شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې 14 یو کس وژل او 14 نور یې ټوبل کړی دي. پولیس چارواکو مشال لري ته ویل چې دا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې ناصرګند کسانو د 14 اګست د پاکستان د ازادۍ دوره لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو په یو دوکان لاسي بم وغورځولو. د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې. حکومت وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو اصولي فیصله کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوي پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي لس وسلوالې نیولې چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان یې درلودو. دا مراسم له جولای له 1 څخه پیل شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واوریدلو. په نیهار ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو وایي چې سکالی د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره په نیهار کې اوس مهال شپږ نیم سوه د شاتو مچیو روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابرې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټنه وو خو سکالې حاصلات 200 ټنو ته لوړ شوي دي.
د امنیت د راتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنې ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان راغلل خپل فارمونه افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سږکال الحمدلله 200 ټنه څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټنو تولید شهیدانو سږکال به الحمدلله د 200 ټنو شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 فارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنۍ شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په فارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به سو چند زیات او گوندی هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقال به غمشي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډیر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو د پاره په ځکه مارکیټ نشته دی چې د غشات چې نسبت نور شینه پورې اضافه شینه دی نسبت لکه وړو وړي چې وګوره هغه کاولیت خلک هغې ته ورکوي او په هغه پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته، اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو دپاره او هغه استعمالی یا نو هغو دپاره ښه نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت د نور کلو په نسبت باندې ضعیفه دی.
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولی دی. نوموړی وایي
اوس مهال د خیوي ولسوالۍ د عبدالخیلو په تپه کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د بیرو ځنګل جوړېږي. نو د دې ځنګل په جوړېدو سره به د شاتو مچیو فارم لرونکو ته ضرورت پیدا نه شي د دې خبرې چې خپلې مچۍ یو ګاونډي هیواد ته بوزي. د مارکیټ په برخه کې کوشش کوو انشاءالله چې په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې ورته سهولت برابر کړو چې خپل ټول محصولات په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې د ښه مارکیټ پیدا کولو په موخه وړاندې کړي.
مولوي عبدالستار زیاتوي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه مساعد دی او اوس مهال په دې ولایت کې تر 3000 ډیرو کسانو ته د شاتو مچیو په روزلو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې برابرې شوې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شمبوات په سیمه کې د حفاظتي دیوال جوړولو او اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابر شوې. یاده برنامه چې د 2.5 میلیونو افغانیو په لګښت د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوه. د شمبوات اخارګوټي هلته یو شمېر کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم د سیلابونو لګواخه وژغورل شوه. د ځینې خیر اوسیدونکو یو خوا د دې پروژې په لیکېدو ته خوشاله دي، بلې لورې ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. نور حل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیلو په سیمه کې د شمباوات خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلابونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شمبوات د سیمې 1514 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د مؤسسې مشر عبدالصبور مشال راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شمبوات خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلابونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خوست ولایت دوه ولسوالۍ کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تنزی ده پلی شوې ده. دغه دیوال چې تاسو ګورئ دغه ساحه ډېره خطرناکه اسې پذیره ساحه وه سر ته ورسېدله.
هغه شمېر کسانو چې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ځینخیرو د شمبوات په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې له پلي کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بېچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې وه او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواوې راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو.
د سیمې یو بل اوسېدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
یو خو دلته یغ ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي هېڅ کاری نه درلوده او د دغې پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه په زور هم د دغې دیوال له برکته بچ شوی دی.
د ځینخیلو قومي مشران کلیوي خوا د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي، بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسگونه زوانان بیا بیکاره کیگی. قومی مشر آقا جان واهی
تقریبا 515 نفر به دکور کې لګیاوی. نه نه زوانون برته بیا وکړه شو نه میګره وختنه د کچته داس یو کور په دوش می وطن هڅوینه دلګډینه د توینه د سلابینه د توسوینه چې ان هر وخت پر کورته آماده د ضرورت دی باید کور ورتوشي.
د خوز د نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباوات پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانیست د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لیتا تاسی غواگی دا بلوچستان برشو رسیدونکو ل پښین څخه تر کوټه پوری پیدل مارچ یا لاریون کړي چې تر دوه ورځې پوری دوام درلودو. دوی د برشو ځلې جوړولو غوښتنه لرله. احتجاج کوونکو بیګال له صوبایي حکومت سره له مذاکرات وروسته احتجاج تر شل ورځې پوری ځنډولې دي. صوبایي حکومت د غوښتنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او په شل ورځو کې به د دې احتجاج اخلي. دا کمیټه به د دې غوښتنو ته هم کتنه کوي. نور حال کوټینا د مشال لوی خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتر لری و شمال ختیځ لور ته د افغانستان او پولته چیرمه د بلوچستان د توبه ککړی او برشور خلګو لانګ مارچ د اگست په 4 او 5 منځنی شپه هغه وخت ختم شو کله چې د کوټ کمشنر سویل رحمان او ډیپټی کمشنر پښین ظفر علي بلوچ د کوچلاخ په بای پاس سړک باندې د پخوانی صوبای وزیر اسفند یار خان کاکړ په مشرتابه کې د کمیټې د غړو سره لیدلی او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د دوی پر غوښتنو باندې په شلو ورځو کی خپل پریکړه وکړي. ورسته د لانګ مارچ د برخوالو څخه په خپل وینا کې د کوټ کمشنر سویل رحمان اول چې اعلی وزیر د برشور د خلکو او د پیدل مارچ د برخوالو د غشتونو د جاج اخستل لپاره کمیټه ټاکلې ده.
سی ایم صاحب نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو این ڈی آر کی سربراہی میں ہے وہ ترتیب دی.
وزیر اعلی بلوچستان یو جکوڑے کمیټی د ایم بی آر په مشرتابه کې جوړه کړې ده. د دې مقصد دا دی چې څو ډول ستاسو غوښتنې راغلي وي دا هغه جاج به اخلي او د ولس د غوښتنو سره سم به کمیټی د دې ستونزې حل راباسي. د دې وروسته د کمیټی مشر او پخوانی صوبای وزیر اسفند یار خان کاکړ د لاریون د ختمولو اعلان وکړي او ویل چې د مورم د میاستې له امله و صوبایي حکومت شل ورځې وخت ورکړی دی. د ولسی کمیټې غړي حافظ محمد شاید زیاته کړه
ظاهر تفکیه سره تعلق لرونکي انسانان ډاکټران معاشران داګر د مشر په دا تاریخ شامل شوی دي او دا تاریخ یو داسې روشنه ورکه ده چې دونه په اتفاق او اتحاد باندې د وطن سره د تمام رنګ شو باوجود لیکن څکله یو مسله راغله د قوم سره کښېناستی.
د دې څخه له مخه و لانګ مارچ یا د پیدل مارچ و برخوالو ته په خپل وینا کې د برشور د باغ د ځوانانو د اتحادې مشر اشم خان کاکړ اول چې پر یاد سوې کمیټې باندې د ولس باور ښکاره کېدل د منلو وړ دی.
ولسی کمیټې ته دا خواست کوم چې عزیزان ټول پر یو ځای دي تاسو په اصلاح منو ان تسلیمو.
پر دې مهال قبایلی مشر نعمت الله کاکړ زیاته کړه چې ولس به د کمیټې و هرې پریکړې ته غاړه کښېږدي.
خدای هم ظفر علي مامشه صاحب
سلیمان صاحب دوی همت وکړ زموږ مشران یې راوغوښتل موږ به چې رش جوړ نه کړو ډېر به شئ موږ په خپل اسفندیار خان او په حافظ محمد شاهد صاحب باور وکړ موږ به تاسو لاړ شئ تاسو راله جوړ کړئ تاسې راوړئ انشاءالله الرحمن د توبې او د بشور ولس به ستاسو پر غږ راوتلی دی.
دلته خبره دا ده ونې ورده چې د لاریون برخوالو غوښتنه کوله چې برشور دی جلا ضلع جوړه کړل سي او چې کومه نوې ضلع د کاریزاتو په نوم جوړه سوې ده د هغه مرکزي ښار دی برشور وټاکل سي. د یادونې ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د جون په شپږمه نیټه په بلوچستان کې درې نوې ضلع جوړې کړې وې. په هغه کې ضلع کاریزات، ضلع هب او ضلع اسلامت شامل دي. خو د برشور او توبه کاکړۍ خلکو تر دم ګړی پورې د کاریزاتو وضلې ته زړه نه دی ښه کړی. همدا وجه ده چې دوی د اګست په درېمه نیټه د پښین څخه د کوټ په لور لانګ مارچ روان کړی و. بل پلو ته د درو نوو ضلعو د جوړېدو د اعلان وروسته په بلوچستان کې د ضلعو شمېره د څلور دېرش څخه اوښتې او اووه دېرش ته رسېدلې ده.
ایوب ترین چې تاسو یې رپورټ وړاندې کولو. د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو ځینو تاجرانو له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره دی د سوداګرۍ لپاره روایتي لارې خلاصې کړي. د دغه ضلعو د سوداګرو د اتحادیو مشرانو مشال لوتي ویل چې د لارو بندېدو له وجې کاروبارونه اغېزمن شوي دي او کورونو روپو تاوانونو ته رسېدلي دي. د قبایلي ضلعو افغانستان غاړې ته به خلکو په وړوکې کچه له یو بل سره کاروبار کوو، خو د ترهګرې ضد جګړې پر مهال دا لارې په وار وار تړل شوي دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګول یو دریځ لري چې هدف یې د مشکوکو وسلوالو هغه هیواد ته د برتلو مخه نیول دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي په قبایلي ضلعو کې په متبادله توګه د وړو اقتصادي سیمو جوړولو سره به دغه ستونزې حل شي. نور تفصیل مجید بابر په دې ځانګړي رپورټ کې ورو.
د قبایلي ضلعو د کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي. د جولای په یو دیرشمه د باجوړ، مومندو، جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کاروباري اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولې په وړو او لویو لارو به هر کال د اربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو ضلعو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای په د ډیرشما مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس، لیټای پاس، کګه پاس او غاخي پاس به هر کال د سلورو نه تر وو عرب روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر لسو زرو خلکو کاروبار تړل شوی وو.
یو کاروباري په حیثیت باندې موږ دا وو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دی، په کومه طریقه باندې مطلب دی چې تورخم کولاو دی، نو په دغه طریقه باندې مونږ د خپل بارډر کولول غواړو. مونږ د بالکل قانوني کاروبار دی نه کوو، خو چې مونږ قانوني کاروبار کوو دې مونږ ته نه پښته ده. خدای یو نو پاس هغه شي پاس مونږ ته ځات کې نو دا یو منکن ډیویژن به تمام خلک بدل ته روزګارو مانی شي. روزګار زموږ سره افغانستان خدای پاک دې یو وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره اته رسمي لارې دي چې پکې دا مهال په تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، انګورډا او خرلاسو تجارت او تګ راتګ کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پرې د تیرو څو لسیزونو بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کېدو. په دغو کې د خیبر ضلع څلور لارې هم شامل وي چې اوس بندې شوې دي. د خیبر د لوړګي بازار د اتحادیې مشر جعفر خان شینواری د جولای په یو دیرشم مشال ریډیو ته د دغو لارو په اړه وویل.
مخکې خو دا سو چې دا غرونو باندې شینمان باندې دلته زمان سفر ورته وي، خیلو باندې بازار په لودو باندې چارو خانو خرودو باندې به مالونه راتله، لارۍ او براوره زورونه خلک ورسره لګیا وو. په دې اوس دا مکمل بند شوي دي، بالکل بند شوي دي، یو شایم نشته. دا چېره بارډر باندې او بارډر باندې دومره تفصیل شوی چې عام خلک هم ویزې نه بغیر نه پریوي. نو دا کارونه اوس ټول تپ شوي ودرېدلې او ډېر غټ اثر یې هم غورځولی. زموږ په لنډي کوتل باندې ځکه چې موږ همدغه بارډر او دلته نه پټیشته نه داسې کاروبارونه شته، بالکل بازارونه موږ ورسره ټپ ولاړ دي.
د پاکستان حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د امنیت د ټینګښت په مخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پولي دواړو خواو ته پراته خلک وایي اغزن تار یې اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولی. د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خنډ په پولاد اغزن تار دی.
لوی لارې وي وړی لارې وي، لوی ادار د بوسن لار و لوی ادار چې په هغې باندې ډېر خط کاروبار کې دی، په هغې به د پاکستان نه افغانستان نه تجارت کاروبار کې دی. دې جنه به وړو چینی تل د هغې جنه به پروس میوې را تللي په دې طرف نه هم تللي، نو دا لوی ادار و د بوسن او هغې سره وړې لارې وي، د کوډاخېلو کنده و د انرژي کنده و چې سر ناواپاس لوی ادار و ناواپاس، دا دوه لوی لارې وي او دا دوه وړې لارې وي، دا اوس مکمل بند دي څلور واړه. دا خو تقریبا په دې حالاتو کې چې دا حالات خراب شي چې بند وي، د بوسن لار کلاو هغه په 2012 کې په 2012 کې او 2013 کې دی چې بند شوه.
مشال لیلو سره په خبرو کې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د کاروباري اتحادیې مشر مقرب خان هم په پوله د وړو لارو له بندېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز له امله د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډېر خراب دی، د افغانستان طالبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شو اوس بالکل خراب شوی دی. په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي، د دغه وجه نه په بارډر باندې ډېر غټې غټې مسلې دي، د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي، بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو پابندي لګېدلې ده، اوس نن سبا د چاولې کاروبار زیات کوو، چینی ګوره اوړه ګوره پدا باندې افغانستان ته پابندي ده، ډېره سخته پابندي ده، یو بوری نه پرېږدي افغانستان ته.
د کاروباري او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو په اړه د مشال لیډیو د پښتونخوا په اړه سونه ویل، خو په قبایلي دلو کې د خیبر پښتونخوا کاروباري رهداري یا کی پیک د منصوبو په اړه زیاته کړه.
اور اگزای بس اوس ته ماسر جی ماسر کلشن کنټریو هغه بس آلموست مکمل کړی دا با جوړ، خو بس گراوند بریکینګ نه مومندو کې آل ایډی انډستری تقریبا 20-25 انډستری نه پروډکشن شروع کړی دی، او کی پیک کې چې دی 1000 ایکړ دی هغه سپیشل اکنامیک زون دی. د دې نه چې دی بیا زمونږ یو فیزیبیلیټی روانه چې اوشي نه بیا پسې سپین تیر اغزی دی، نو داسې هر یو قبایلي سیمه کې
عبدالکریم خان وویل چې د دې منصوبو تکمیل سره بعد خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلي د لو کاروباري طبقې ته په خاصه توګه ګټه ورسی، او د ده په خبره تر ډیره بعد بیروزګاری ستونزه هم حل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لیدو تاسو غواګي په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له نړیوالې مالی ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه پور اخلي. تر دې مخکې پاکستان 2.25 له IMF څخه پورونه اخیستي دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ، د پورونو طریقې کار، د ادارې جوړښت او په کومو کومو مودو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخیستي، په دې رپورت کې اورو چې د وی وړکو د میروسته وړاندې کوو. پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF غړې دی. د دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درامداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروستي په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ: IMF او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. IMF په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20 کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. IMF په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل، او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد و چې له دې ادارې څخه پور واخست. IMF کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای، نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس وایي، او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دی کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو دپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د IMF رسمي ویب پاڼې تر مخه IMF د خپلو ټولو 190 غړو هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای، د IMF هر یو غړو هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي، د دې لپاره بورډ آف گورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه IMF ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای، پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار څه دی؟ که د IMF غړي هیواد له معاشي بوران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. IMF په پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا، او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف گورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له IMF په کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړي وار په 1950 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزي امیر جنرال ایوب خان واکمنی وه. جنرال ایوب خان په 1966 او بیا په 1969 کال کې له IMF د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل، او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له IMF څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1973 او بیا په 1974 او بیا په 1980 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1980 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې د بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1988 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه، نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل، چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له IMF څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د IMF د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له IMF څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ IMF په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو، خو د 2020 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2020 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د یو ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له IMF دویشت زلی د پورونو ژمنی سرته رسولی؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وای، پاکستان له IMF څخه دویشت واری پورونه اخستی خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختیږي. هم مثال کې طور پر پاکستان چې کوم دی تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړلو، 22 پروګرامونو کې دې څومره وعدې سره کړې وي تقریبا دې فلفل نه کړې. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغې
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام اوتی وایي په اوسني پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف پاکستان ته یو ارب او اویا کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه څه دي؟ اقتصاد پوه ډاکټر صمد وایي دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغې د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډېر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دی. نو دا ټایپ شرطونه دی په کجې په لومړي ځل باندې ډېر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له څه د پاسه درې کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام اوتی وایي پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر چې کوم پاکستان کې نشته، نن د ډالر صورتحال دا چې پاکستان سره ټوټل نه ارزښت دی، حالانکه په کار 24 ډالر دی. نو دا کوم چې پوره کول لپاره لازمی خبره ده چې آی ایم ایف پاکستان ته چې پیسې ورکي، نو هغه نه پس به نور ملکونه یعنی چین، یو اے ای، قطر اور سعودی عرب به هم پاکستان لازمی لگے پیسې ورکي چې دغه هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نه کیږي دی کې د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی، یعنی د پخته روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټ نه شي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دی، د هغه ادایګي به نه شي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاوېدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي. مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.